نننی افغانستان د یو نما راډیوي خپرونه
هغه څه چې تاسو ته لومړیتوب لري په دې خپرونه کې
د ښځو حقونه
ښه حکومتولي
بشري حقونه
سوله او پرمختګ
دا او ډېر نور څه
د نننی افغانستان په خپرونه کې
د نننی افغانستان خپرونه قدرمن اوریدونکو سلامونه ستړي مشي هیله ده جوړ او روغ اوسئ حامد حلیمی مو په اوسنۍ خپرونه کې کوربه دی اوسنۍ خپرونه مو د هیواد په پرمختګ کې د ځوانانو ونډې ته ځانګړې کړې چې څه ډول ځوانان کولی شي د هیواد په پرمختګ کې مهم رول ولوبوي او له دې کاروان سره مل شي افغان چارواکي وایي د ځوانانو د ستونزو هوارولو لپاره به خپله هیڅ ډول مرسته ونه سپموي
ځوانان چارمهمیت دوی لپاره دي د دوی کور دي د دوی مشترک کور دي ګرچند چې امکانات ډېر لږ دي ډېر محدود دي موږ ځوانانو لپاره په خدمت کې چمتو یو
ملګري ملتونه وایي پام یې په ځوانانو ورټول دی
که په ځوانانو باندې کافي سرمایه ګذاري وشي نو دا حرکت د پرمختګ د هیواد دا کیدی شي لس چنده شي
په خپله ځوانان بیا وایي زده کړې کوي او هڅه کوي چې د پرمختګ له کاروان سره مل شي
ځوانان کولی شي چې په ډېرو برخو کې د هیواد پرمختګ کې کار وکړي
ځوانان باید تعلیم وکړي تحصیل ولري همدارنګه سوله اوسلو کې زیاته هڅه وکړي او نور خلک تشویق کړي
ځوانانو ته مې دا پیغام ده چې دوی لومړی باید په زده کړو سنبال شي او له هغه وروسته د هیواد پرمختګ ته ملا وتړي
دا هر څه به وروسته راشي خو لومړی به د خپرونې نوې برخه د یوناما هنداره واورو چې په یوه اونۍ کې د یوناما ځینې فعالیتونه پکې رانغاړل شوي او زما همکاره تورپیکۍ امرخېلې وړاندې کوي
دایکوندی ولایت کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د یوې جوړې شوې غونډې په ترڅ کې دینی عالمانو او سیمه ییزو مشرانو دینی عالمان وهڅول چې د سولې فرهنګ دودولو ته کار وکړي دا غونډه چې شاوخوا 500 تنو سیمه ییزو مشرانو او دینی عالمانو برخه پکې اخیستې وه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوي یوناما د سیمه ییز دفتر او په دایکوندی ولایت کې د سولې د ولایتي کمیټې لخوا سمبال شوې وه د نوموړې غونډې یوه موخه دا هم یادېږي چې دینی عالمانو او سیمه ییزو مشرانو ته یې فرصت په ګوتو ورکړ څو په هغو لارو چارو خبرې وکړي چې کولی شي د افغانستان د سولې له عالي شورا سره مرسته وکړي چې ناقانونه وسلوالې ډلې وهڅوي د سولې له بهیر سره یوځای شي د سیمه ییزې حکومتوالۍ د پیاوړتیا په موخه د غزنی ولایت د مدني بنسټونو او ولایتي شورا د غړو ترمنځ د یوناما په ملاتړ یوه ورځنۍ غونډه جوړه شوه په دې غونډه کې د دولت او مدني ټولنې ترمنځ د همکارۍ زیاتولو د باور وړ کاري اړیکو جوړولو او د اړخیزې او ځوابویونکې حکومتوالۍ د پیاوړ کولو په تړاو د ګډونوالو ترمنځ بحث او خبرې وشوې د غزنی ولایت په دې غونډه کې د ولایتي شورا منشي او غړو د مدني ټولنې غړو او د دولت ځینې چارواکو برخه درلوده تر دې وړاندې ورته غونډې په ګاونډ ولایتونو پکتیا خوست او پکتیکا کې هم جوړې شوې وې پر همدې مهال د سیمه ییزې حکومتوالۍ د ودې په موخه د مدني ټولنې استازي د ملګرو ملتونو په ملاتړ د هرات په ولایت کې د یوې غونډې په ترڅ کې سره راټول شوي وو څو وکړی شي د یاد ولایت پرمختیایي پروژو او اداري چارواکي لا زیات ښکېل او په خپلو کې یې همکاري پیاوړي شي په دې غونډه کې د مدني ټولنې د 2 بنسټونو استازو برخه اخیستې وه چې د یوناما د سیمه ییز دفتر لخوا سمبال شوې وه د هرات ولایت د ښځو چارو او مدني خدمتونو ټولنې مشر واسع سعیدي وویل چې د رڼې او ځواب ویونکې ادارې لپاره له دولت سره د مدني ټولنې ښکېلتیا او همکاري ډېره زیاته اړینه ده د ملګرو ملتونو یوه جګپوړي استازي فاریاب ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې له ولایتي چارواکو سره وکتل څو په دې ولایت کې د جګړې ځپلو وګړو بشري حالات وارزوي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال مارک باودن د دې ولایت له والي او نورو چارواکو سره په میمنه د دې ولایت مرکز کې وکتل ښاغلي باودن دغلته د خبرو پر مهال وویل چې دې ولایت ته زما د سفر موخه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د سفر تعقیب دی څو د جګړې ځپلو وګړو بشري اړتیاوې وڅارم د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر د وروستیو بشري معلوماتو له مخې د افغانستان په شمال کې د 2 موسم په اطراف کې د جګړې له امله د بې ځایه شوي وګړو شمېر ډېر شوی دی د ارزونې ټیمونو موندلې چې له 15,300 څخه زیاتې کورنۍ د جګړو له امله په شمالي ولایتونو کې بېځایه شوي دي.
بیا هم خپرونې ته ښه راغلاست عزتمند اوریدونکو، لکه څنګه چې په پیل کې مو یادونه وکړه، اوسنۍ خپرونه مو ځوانانو او د هیواد په پرمختګ کې د هغوی ونډې ته ځانګړې کړې. ځوانان د ټولنې د ملاتیر جوړوي، دوی د ټولنې محرکه قوه بلل کېږي، ځکه ځوانه قوه ځوانه وینه ځوان فکر ښیرادي او پرمختګ زیږوي. په ځوانانو پانګونه د هیواد په راتلونکي پانګونه ده.
من خودم به عنوان یک جوان فکر میکنم که چون جوان خودش یک نیروی خیلی
د ځوان په توګه فکر کوم د هغه نوښت او ښو وړتیاوو له امله چې ځوانان یې لري ښه پرمختګ یې کړی. دا خبره ماته د خپلو څو بهرنیو سفرونو په ترڅ کې څرګنده شوه چې افغان ځوانانو په ځانګړې توګه د ټکنالوژۍ په برخه کې ډېر پرمختګ کړی دی. دوی په دې برخه کې له هیچا نه کم نه دي. دا په خپله یو امیدواري ده. دا ټول پرمختګ دی. نن سبا هم دا اړیکې او ارتباطات او شبکه جوړول په نړۍ کې لومړی خبره کوي.
فکر میکنم که خود از این ارتباط برقرار کردن، شبکه سازی، اینا همه حرف اول در دنیا میزنه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یوناما د ځوانانو لپاره د هڅو ملاتړ کوي. ځوانان هڅوي چې د سولې فرهنګ دودولو په برخه کې فعاله ونډه واخلي او تر څنګ یې د ځوانانو د یوې پام وړ برخې په توګه د نجونو د ځواکمنولو لپاره کار کوي. د ملګرو ملتونو د کورنۍ د یوې برخې په توګه د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA یو ماموریت په افغانستان کې د ځوانانو ملاتړ او په دې برخه کې د اړونده ادارو او بنسټونو سره تخنیکي مرسته یادیږي. تر څنګ دغه اداره د بسپنه ورکوونکو ترمنځ په دې برخه کې د اړونده پروګرامونو د پلي کولو لپاره د همغږۍ رامنځته کولو چاره هم پرمخ بیایي. یاد ادارې د ځوانانو د لا پیاوړتیا او د هغوی د ستونزو د هوارولو په موخه د ځوانانو د ملي پالیسۍ په جوړولو او دا مهال په دې برخه کې د ملي ستراتیژۍ په جوړولو کې هم مهم رول لوبوي. خو په افغانستان کې تل ستونزه د قوانینو او لایحو په درلودلو کې نه، بلکې د هغې په پلي کولو کې تر سترګو کېږي. په دې اړه مې د لا زیاتو جزیاتو لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د ځوانانو چارو له مسؤول ښاغلي ډاکټر نور محمد مراد سره خبرې وکړې او لومړی مې ځینې وپوښتل چې د ځوانانو د ملي پالیسۍ د پلي کولو لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق څه کار کوي.
پالیسي که په عامیانه اصطلاح یې تشریح کړو، یعنی یو داسې سند داسې هغه کې واضح کېږي فیصله کوونکو یا دولت ته چې باید څه باید وشي، څنګه باید وشي، دا ستراتیجي ده. یعنی که تعریف کو مونږ پالیسی سی څه باید وشي او ستراتیجي یعنی څه باید څنګه باید وشي، هغه څنګه باید وشي لپاره اوس مونږ په کار بوخت یو چې کار پرې وشي تر څو هغه خلاوي یا نیمګړتیاوي چې د ځوانانو په بخش کې شته او یا هغه فرصتونه چې د ځوانانو په بخش کې موجود دي د هغې لپاره نه یوازې UNFPA، البته د UNFPA منډیټ ته خو مونږ هڅه کوو چې ځان سره نور د ملل متحد ارګانونه چې هغه په دې بخش کې خاصه بودیجه لري او یا تخنیکي همکاري کولی شي یو میز ته راولو تر څو د ځوانانو په برخه کې که هغه د کارموندنې وي که هغه د دوی برخه اخیستنې په دولتداري کې او یا هم د صحت او یا د تعلیمات او یا تعلیم تربیه بخش کې مشکلات وي دغه بخش ته برنامې برابرې شي، البته د دولت لپاره تر څو تطبیقي کار یې دولت ته مخبوز وي.
تاسو فقط د همغږۍ دنده لرئ؟
همغږۍ او د تخنیکي همکاري فرض مثلا مونږ د بیلګې په توګه مونږ اوس په صحت کې د 140 یو کرخه ده د تلیفون چې ځوان په هر ګوټ د وطن کې سي په هېواد کې سي هغه کولی شي د شمارې سره په وړیا توګه البته تماس ونیسي او خپل مشکلاتو صحي ورسره حل کړي. یعنی دا یو بیلګې ده، تخنیکي همکاري هم ده او بیا تطبیق بیا مونږ سیتامي تور کړی تر څو د هغو سرکه سازي هم وشي. اوږدمهاله پلان مو هم په نظر کې نیولی تر څو که ملل متحد یا پانګه ورکوونکي هیوادونه خدای مکړه په افغانستان کې سبا نه وي او یا د ځینو نورو دلایلو له کبله هغه غواړي چې ولاړ شي، نو دا به بیا د دولت باید دا په مخ بوځي.
وروستۍ سروېګانې داسې وایي چې نږدې 15-16% یا د نفوسو برخه له 15 کلونو ښکته ځوانان دي او عمر لري. ستاسو په نظر څنګه کېدلی شي دغه ځوانان د هیواد په پرمختګ کې مهم رول ولوبوي، ونډه واخلي؟
هلي مصر ډېر زیات خوشبختانه باید ووایي چې د افغانستان یو له هغه هیوادو څخه ده. که چیرې مونږ تعریف د ملل متحد د تعریف نه تېر او د ځوانانو د مونیت په تعریف باندې تکا وکړو، نو د 15 کلو پورې ځوانان دوی حسابوي چې دا فیصدي بیا تر 15% پورې ده. یعنی 15% پورې نفوس یا 3% پورې نفوس د 15 کلو پورې او یا کم عمر لري، چې ډېر غټه کچه او ډېر غټ حجم د نفوس ده. چې دې ته بیا په تخنیکي ژبه کې یوت بلج وایي، تراکم د ځوانانو. اوس دلته مونږ دوه حالته لرو، زه نه غواړم چې ډېر تخنیکي شم، خو که چېرته په دې باندې سرمایه ګذاري وشي، دې فرصت نه استفاده وشي، دا یو کاري قوه ده، خدای مونږ ته را کړې ده، او دا د نفوسو هغه یو یو حالت مونږ ته داسې خدای په خپله برابر کړی چې مونږ کافي کاري قوه لرو، او که په دې ښه سرمایه ګذاري وشي دا کولی شي د نفوسو د امتیاز په نامه بیادېږي، چې هغه ته ډیموګرافیک ډیویډنټ وایي، کولی شي که په ځوانانو باندې کافي سرمایه ګذاري وشي نو دا حرکت د پرمختګ د هیواد دا کیدای شي لس چنده شي. چې ښه بېلګه یې جاپان، کوریا، چین، هندوستان دي، همدغسې فرصتونه دوی ګټه واخیستله، هغه سیاسي اراده ورسره وه او په دې باندې کافي سرمایه ګذاري وکړه. سرمایه ګذاري په دې معنا صحت کې په صحت کار وشي، په تن تربیت باندې.
نو دغه کارونه چې اوس په افغانستان کې شوي دا خو بهرني ملکونه دي، په افغانستان کې چې کوم کارونه پر ځوانانو د پانګونې په برخه کې شوي دي، آیا فکر کوئ دا کافي دي؟
کافي نه دي. مونږ تاسو به انشاءالله په ګډه په دې کار کوو، څنګه چې دولت دې ته امکاني کړو چې په دې باندې زیات ونډه ورکړي. فرض مثلا په دولتداري کې باید دوی ته زیاته ونډه ورکړي، دوی په صحت باندې کار وشي، تعلیم تربیه باندې کار وشي، په کارموندنې باندې کار وشي. که چېرته دا کار وشي افغانستان کولی شي دا حرکت ځان یعنی دومره سریع حرکت وکړي، د نارمل حالت نه لس چنده شي، دا ډېر زیات سریع حرکت ده.
تاسو په دې برخه کې کار کوئ، مهم ستونزې مو په نظر کومې دي چې د ځوانانو مخه یې ډب کړې ده تر څو وکولی شي د هېواد په پرمختګ کې ونډه واخلي؟
غټه ستونزه د بیکاري ده، البته چې ډېر زیات ځوانان دي موږ په بیکاره دي، بالخصوص په اطرافو کې له بیکاري سره مخ دي، او د دې تر څنګ نورې ستونزې فرض مثلا طالب تربیه کې موږ ستونزې دي، په تحصیلي تعلیم کې موږ ستونزې لرو، کافي ځوانان د مدغم کېږي نه، یعنې هغو ته د جای نشته چې هغه خپل لوړ تحصیلات پر مخ بوزني دغسې. او په صحت کې اوس افغانستان یوازینی هېواد ده چې په صحت کې د ځوانانو لپاره خاص ستراتیژي نه درلودله، یونیسپ الحمدلله په دې باندې هم کار شروع کړی ده.
نو تمه مو څه ده؟ کوم ځانګړی پیغام لرئ، غوښتنه لرئ له ځوانانو؟
تمه مو دا ده چې موږ همیشه هڅه کوو چې د مثلث ته د درو دولت کومک ورکوونکي ارګانونو ته هغه تخنیکي ده کمالي ده، او خپل ځوانان هم باید له خپل ځانه هغه ابتکارات وښي، هغه باید میدان ته راشي. فرض مثلا په ډېرو یوازې په نورو باندې تکیه باندې موږ نشو کولی چې هغه شته اهداف یا ټاکل شوي اهداف لاسته راوړو. ځوانانو باندې هم موږ کار کوو تر څو څنګه ځوانان هغه سلف موټیویټډ شي، ورته وایي څنګه په خپله د تشویقي هغه پکې عنصر پکې را ژوندی کړو. په ځوانانو په دې باندې هم کار کوو، او د دې تر څنګ انشاءالله یونیسپ د ځوانانو له مهمیت سره یو ځای په راتلونکي کې په یو یوت د ځوانانو په پارلمان هم کار کوي تر څو د ځوانانو نظرونه واخلو، او د دې د نظرونو تر څنګ د حل لارې هم ورته برابرې کړو چې کومې د حل لارې دي، که هغه په تعلیم تربیه کې وي، که په تحصیلاتي عالي کې وي، په کار موندنه کې وي، او یا هم ورسره د صحت په بخش کې.
عزتمند اوریدونکو، د راتلونکو خپرونو په اړه یوه لنډه خبرتیا خپرېدو ته چمتو ده، دا به واورو. بېرته راګرځو خپرونې ته، چې د بحث موضوع یې د هېواد په پرمختګ کې د ځوانانو ونډه ده.
قدرمن اوریدونکو، د راتلونکو اونۍ وخت خپرونه مو د یوه بشري حق په توګه با کیفیت روغتیایي اسانتیاو ته د لاسرسي په اړه ده. که چیرې په دې اړه څه نظر لرئ، او یا هم غواړئ د کوم څه په اړه پوه شئ، نو د یونما نیوز سنتر په پته زموږ فیسبوک پاڼې ته ورشئ. هلته د سوالیې نښه عمومئ، او لاندې ترې د نظر په برخه کې خپل نظر او پوښتنه راته ولیکئ چې له اړونده چارواکو څخه یې وپوښتو.
پرونه د هیواد په پرمختګ کې د ځوانانو د ونډې په موضوع لا پسې غځوو. د افغان حکومت لخوا د ځوانانو د ملي پالیسۍ په اډانه کې د ځوانانو د ستونزو هوارولو او د هغوی د غږ اورېدل کېدو په موخه ځانګړې لارې چارې په ګوته شوې. دغه پالیسي د روان میلادي کال په لومړیو کې وروسته له دې چې د وزیرانو شورا لخوا تصویب کړل شوه، په رسمي توګه پرانیستل شوه او د عملي کېدو ډګر ته رامخته کړل شوه. د ځوانانو د چارو د معینیت د پروګرام او پالیسۍ د برخې مشر مصطفی سعیدی وایي، اوس مهال د یادې پالیسۍ د پلي کولو لپاره د یوې ستراتیژۍ د جوړولو چارې بشپړېدو ته نږدې کړي، چې په بشپړېدو به د ځوانانو د ملي پالیسۍ پلي کولو ته لاره هواره شي.
خوشبختانه بعد له هغې نه چې دغه پالیسي تصویب شو، د ځوانانو چارو معینیت اطلاعات او فرهنګ وزارت د دې پالیسي د پلي کولو او تطبیق لپاره 5 کلن استراتیجی تدوین کرده، چه خوشبختانه دی استراتیجی 90% کار تکمیل شده او یو د استفاده برق پاتې ده. دې استراتیجی کې 15 ارکان یا 15 رکن هسته دي چې یو د ځوانانو لپاره اشتغال ځای ده. بل رکن د دې استراتیجی د زدکړو او لوړو زدکړو او همداسې هم د مسلکي او حرفوي زدکړو رکن ده. بل رکن د تنکی ځوانانو او ځوانانو لپاره د صحت برخه ده. بل رکن د ځوانانو سیاسي او مدني ګډون یا مشارکت ده. او د پنځم رکن د ځوانانو لپاره ورزش اسانتیا او برنامه دي چې ځوانانو لپاره د ورزش او سپورت اسانتیا په 15 کال کې او د دې ځوانانو د ورزشي مشکلات حلول دي د استراتیژیک شامل دي.
ځینې افغان ځوانان وایي ځوانان باید په خپله رامخته شي او د هیواد په ښیرازۍ کې مهمه ونډه واخلي.
حداقل اینه که یک نسخه نجات مملکت دست جوانای
لږ تر لږه د دې هیواد د ژغورلو یوه نسخه د ځوانانو په لاس کې ده. سملاسي په پاتون او په ټوپک نه بلکې د خپلو مدني خوځښتونو له لارې راشي او خپلې غوښتنې مطرح کړي. د دوی برخلیک، د دوی راتلونکي، د هیواد له ګاونډیو سره اړیکې، ښه حکومتولي، دا ټول په همدې ځوانانو پورې تړلي دي. که داسې نه وي نو له دې ځوانانو به دا هر څه لرې پاتې وي.
له ښاغلي سیدي څخه مې وپوښتل چې څنګه کېدای شي ځوانان د هیواد په پرمختګ کې مهمه ونډه ولري او خپل رول ادا کړي.
ډېر غټ رول دوی کولی شي چې ولوبوي، په دې خاطر چې یو د تقریبا 15-16% د افغانستان د وګړو ځوانان تشکیلوي. بل دا چې دوی اکثرا د تعلیم او تحصیل خاوندان دي او ځینې خوشبختانه چې تخصص هم لري ځینې وخت کې، او بلې دوی د تکنولوژی که دیر مهارت لري او بل دیر دوی دیر با انرژی دی پر انرژی دی. دا سلور لاملونه کالش چې د ځوانان د ځوانان د افغانستان د پرمختګ د انکشاف او توسعه لپاره کته او دیر مهم رول ولوبوي. مهم دا ده چې د افغانستان دولت دوی لپاره اسانتیاوې برابر کړي او فرصتونه مناسب سی او دوی باندې پانګه اچول سی یا سرمایه گذاری سی. خوشبختانه تیر لس ساله د افغانستان دولت او خصوصا سکتوری وزارتونه دې لپاره کار کړی او دا متاسفانه کافی نه دی او موږ ځوانانو لپاره کار کوو یا دې موینیت ځوانانو لپاره مسؤلیت لري. کوشش کوو چې همغږي تقویت سی او استراتیژیک برنامه او پروګرامونه پلی سی.
دا خو هغه څه دي چې دولت یې ورته کوي، ستراتیژي ورته جوړه کړې، نورې اړوند ادارې ورته کار کوي. په خپله له ځوانانو څخه متمد څه ده، له خلکو څخه متمد څه ده، له کورنیو څخه تر څو وکولی شي د هیواد د پرمختګ او سوکالۍ له کاروان سره مله شي.
یو ملک د پرمختګ او انکشاف لپاره یوازې څو ادارې یا دولتي چارواکي مسؤلیت نه لري. په خپله خلک، ځوانان، رسنۍ، مدني ټولنې، ملګرو ملتونو نهادونه دوی ټول مسؤلیت لري او خصوصي سکتور. موږ له ځوانانو نه دا توقع لرو چې دوی خپل تحصیل تعلیم بشپړ کړي، صاحب د تخصص شي او د ډېر واړه مسایل چې د تبعیض مسایل دي، ځوانۍ مسایل دي، دېنه باید صرف نظر وکړي او ورونو په شان او دې چې دوی غټ مسؤلیت د حال او آینده لپاره خپل ملک لپاره لري باید اقدام وکړي او ستونزو سره مبارزه کړي.
کوم ځانګړی پیغام که ځوانانو ته لرئ د خپرونې مایکروسافت په اختیار کړئ؟
ډېره مننه. ځوانانو لپاره زمونږ پیغام دا دی چې ځوانان چارو مهمیت دوی لپاره دي، د دوی کور دي، د دوی مشترک کور دي. مونږ او زمونږ همکاران، زمونږ ماموریتونه چې تقریبا 3 ولایتونه کې شته دي، ګرچند چې امکانات ډېر لږ دي، ډېر محدود دي، مونږ دې لپاره ځوانان لپاره په خدمت کې چمتو یو. دوی کولی شي خپل ستونزې، خپل مشکلات مونږ سره شریک کړي. مونږ هڅه کوو دوی لپاره دادخواهي وکړو، دوی لپاره نورو اسانتیا برابر کړو. مونږ تقریبا 50 پانتونونه، البته خصوصي پانتونونه سره قراردادونه لرو، کولی شي چې دوی مینیت راشي، هغوی چې ژمن دي چې خپل تحصیلات بشپړ کړي، د رایگان په توګه او د تخفیف په توګه مونږ کولی شو دوی هغه پانتونونه چې دوی خوښ دي معرفي کړو او دوی خپل تحصیلات بشپړ کړي.
دا چې په خپله ځوانان د هیواد د پرمختګ او سوکالۍ لپاره څه کوي دا مسله مې د یو بحث په ترڅ کې له هر یوه ښاغلي غبار، احمد حیران، فریدالله احمدزي، آغل دلا او ښاغلي حقمل مسودزي سره وڅېړله چې اورېدو ته یې تاسو رابولو. حیران صاحب که له تاسو نه پیل کړو، د ځوانانو په ونډه کې راته وغږېږئ چې ځوانان د هیواد د پرمختګ لپاره څه کولی شي.
لکه څرنګه چې زموږ ټولنه ډېری برخه یې ځوانان تشکیلوي، نو تاسو د ځوانانو په اړه باندې ویل، ځوانانو تر دمګړۍ پورې ډېر کار کړی دی، هغه که د هیواد د بیا رغونې په برخه کې وي که نورو برخو کې وي. ښه مثالونه یې زموږ د افغان ملي پوځ دی چې زموږ په ملي پوځ کې ډېر کسان چې دي هغه ځوانان دي، یا داسې نورو خیریه بنسټونو کې یا نورو موسساتو کې زموږ ډېری ځوانان کار کوي.
مسودزی صاحب تاسو پکې څه وایست؟
ځوانان کولی شي چې په ډېرو برخو کې د هیواد پرمختګ کې کار وکړي. لومړی که ځوانانو ته په کار ده چې دوی د زده کړو په برخه کې یا زده کړې وکړي او بیا له هغه وروسته د هیواد پرمختګ ته ملا وتړي. نو ځوانانو تر دې دمه په افغانستان کې ډېر کار کړی دی چې دوی ښه بېلګې مدني ټولنې دي. په مدني ټولنو کې زیاتره ځوانان دي او ځوانان د همدې لارې هیواد ته کار کوي.
ځلاجانې، ولې د پرمختګ لپاره د ځوانانو ونډه مهمه ده او اړتیا ده چې ځوانان د هیواد په پرمختګ کې ونډه واخلي او خپل رسالت ادا کړي؟
د ځوانانو په باره کې به زه دومره ووایم چې لکه څرنګه چې ځوانان د ټولنې ډېره مهمه برخه ده یا یو مهمه طبقه جوړوي، همدارنګه دوی لکه څرنګه په جګړه کې دوی ټول نه مخکې یا ښه رول لوبولی شي، همدارنګه دوی کولی شي سول راوستلو کې هم مهمه ونډه ولري او کولی شي چې په اسانۍ سره سول رامنځته کړي. نو ځوانان باید تعلیم وکړي، تحصیل ولري، همدارنګه سول راوستلو کې زیاته هڅه وکړي او نور خلک تشویق کړي تر څو سول راوستل په اسانۍ سره رامنځته شي او نور خلک هم تشویق کړي. همدارنګه ځوانان همدارنګه نور مسولیتونه هم ترسره کولی شي، لکه د قانون حاکمیت دی چې قانون په ښه توګه د قانون حاکمیت کې برخه والي، همدارنګه د اداري فساد له منځه وړلو کې مهمه ونډه اخیستلی شي. یعنی طبعا پوهېږي ځوان دی چې هر څه کې مهم ونډه یا رول لري، رول لوبولی شي، نو په هره برخه کې یعنی دا ښه پرمختګ منځته راوړلی شي. نو د همدې وجې نه باید زموږ هېواد کولی شي چې د پرمختګ په لور لاړ شي، ښه ترقي وکړي او د نورو هېوادونو سره په قطار کې ودرېږي.
په خپله اړه کې راته ووایاست مسودزی صاحب، تاسو د هېواد د پرمختګ لپاره څه کوي؟
زه هم د یو ځوان په صفت دا چې زه محصل یم او په پوهنتون کې زده کړې کوم، لومړی ما ته په کار ده چې زه زده کړې وکړم له هغه وروسته د هېواد پرمختګ ته ملا وتړم. نو له دې وړاندې مې هم په د هېواد پرمختګ ته رغنده ونډه اخیستې ده چې د غولو جملې نه د سولې په نوم ځینې دي کرکټ ټورنمنټونه دي چې په هغه کې مې برخه اخیستې ده، هغه مې جوړ کړي دي. تر څنګ مو د نور ځوانان هڅولي دي د زده کړو ته او تر څنګ د هېواد پرمختګ ته.
او حیران صاحب تاسو؟
نو ما هم په خپله په دغه تېرو څو کلونو کې د سپورت په برخه کې او ځینې نورو برخو کې او دا چې څوارلسم ټولګی مې هم لوستی دی، نو په دې برخه کې هم د برق په رشته کې وم او د برق په څانګه کې مې کار کړی دی. د ځوانانو سره مې د همدې برخې نه کار کړی او ځینې نورو برخو کې.
احمد صاحب، د خپلو کړنو په اړه که راته ووایئ چې د یو ځوان په توګه مو د هېواد د پرمختګ لپاره څه کړي او څه هوډ لرئ؟
یوه خبره دا چې خپله شخصا ما په تېرو کلونو کې دوه کلونو کې د ځوانانو په برخه کې ډېر کار کړی ده. مدني خوځښتونو ته مې ځوانان هڅولي دي تر څو راشي په دې مدني فعالیتونو کې راسره ملګري شي. تر څنګ هم د زده کړو په برخه کې کورسونه جوړ کړي دي خپله، مګر د ګوتو په شمېر ځینې ځوانانو چې اوس دغه شمېر په زیاتېدو ده او ګوندونو ته راغلي دي زده کړې کوي. د پوهنتون او د ښوونځیو تر څنګ دوی په آزادو نورو غونډو کې هم برخه اخلي.
سوله او پرمختګ سره تړلي دي، هلته چې سوله وي نو پرمختګ شونی دی. غبار صاحب، ستاسو په اند ولې سوله د پرمختګ لپاره اړینه ده؟
سوله ځکه مهمه ده چې د سولې لارې موږ په هر بخش کې پرمخ تللی شو، که هغه په اقتصادي لحاظ وي، که د هېواد نورو اجتماعي روابط نورو هېوادونو سره وي، او د د خلکو د سټانډرد د ژوند د لوړولو په خاطر وي نو سوله ډېره مهمه ده، ځکه که سوله نه وي نو دا هېڅ شی امکان نه لري، نو په دې خاطر باندې سوله ډېره مهم رول لوبولی شي. ځوانان د سولې لپاره ډېر یو مهمه وسیله ده، ځکه ځوانان د دې هېواد نوی نسل او آینده هېواد د دوی په لاس کې دی، ځکه دا اوسنی نسل چې دی دا خو ورځ په ورځ مخ په زړېدو روان دی او ختمیږي، نو همدغه ځوانان دي چې دې هېواد آینده یې په لاس کې ده، او دوی باید تر حد وسه پورې خپل کوشش وکړي چې خپل هېواد کې که په حد هر لارې نه وي سوله باید تعین کړي او د جنګ او جګړې څخه خلاص واخلي او خپل هېواد په ترقۍ کې مهمه ونډه او رول ولوبوي.
په خپله دې غبار صاحب د سولې لپاره څه کړي؟
زما د سولې لپاره خدمت دا ده چې ما خو اول په خپله زه په دې پوهېږم چې سوله بغیر د تعلیم نه په بل لارې نه راځي، ما خپله تعلیم کړی دی د فاکولټی نه فارغ یم او نور ځوانانو ته هم دغه پیغام لرم چې هغوی هم تعلیم وکړي او د تعلیم د لارې د هېواد د خدمت مزدور وګرځي، ځکه چې دا وطن په ټوپک نه جوړېږي، که په ټوپک جوړېدلی نو دا دېرش کاله پنځه دېرش کاله موږ جګړې وکړې زموږ زموږ هېواد کې بیا هم حال دی، نو موږ مجبور یو چې د قلم د لارې دا خپل هېواد ته د مرهم وګرځو او دا هېواد پر مخ بوځو.
ځلاجانې غواړم په دې اړه ستاسو نظر هم ولرم.
سوله خو ډېره زیاته مهمه ده، سوله خپله پرمختګ دی، سوله خپله تعلیم دی، ترقي ده د وطن لپاره، او د سولې په واسطه کېدای شي چې یو وطن زیات پرمختګ وکړي، تر څو کله چې وطن کې امن او آرامي او سوله وي نو وطن ژر پرمختګ کولی شي، او که چېرې جنګ او جګړې وي نو کېدای شي نور هم دورانې پرمخ لاړ شي.
ستونزې خوشته احمد زای صاحب، خو څه ورته کول په کار دي چې ستونزې هوارې شي او د هېواد پرمختګ ته لاره هواره شي او په دې کې ځوانان برخه واخلي؟
تر اوسه پورې ځوانان لا هم له ګڼو ستونزو سره په افغانستان کې مخامخ دي، خو بیا هم په ګډه به کار کوو، لکه کوم کار چې په تېرو دوو کلونو کې کړی ده په راتلونکي کې به انشاءالله تعالی چې دغو ته به هم پام کوو او دغه ستونزو ته به د پای ټکی ږدو.
حیران صاحب، له نورو ځوانانو څخه مو غوښتنه څه ده؟
غوښتنه هم له نورو ځوانانو همدغه ده چې ټول لاس په لاس شي او له نورو ځوانانو سره په همغږي باندې کار وکړي.
مسیزی صاحب، پیغام مو نورو ځوانانو ته څه دی؟ څه ورنه غواړئ د هېواد د سوکالۍ پرمختګ او هوساینې لپاره څه باید وکړي؟
ځوانانو ته مې دا پیغام ده چې دوی لومړی باید په زده کړو سنبال شي او له هغه وروسته د هېواد پرمختګ ته ملا وتړي.
عزتمند اوریدونکو، په دې هیله چې زموږ اوسنۍ خپرونه مو د هېواد په پرمختګ کې د ځوانانو د ونډې په تړاو د پام وړ ګرځېدلې وي. د خپرونې د لاښو کېدو په موخه او همدارنګه هغه څه چې تاسو فکر کوئ موږ یې په دې خپرونه کې رانغاړلی شو، د 0905595 او 0905595 ټلیفون شمېرو، او یا هم زموږ د نوي برېښنالیک له لارې چې unama@un.org دی زموږ سره شریکولی شئ. شمېرې او نوی برېښنالیک یو ځل بیا تکراروم، د ټلیفون شمېرې مو دي 0905595 او 0905595. همدارنګه نوی برېښنالیک چې تاسو کولی شئ د هغې له لارې موږ ته لیکونه راوستوئ، unama@un.org دی. په فیسبوک کې مو هم د یوناما نیوز سنټر په پته موندلی شئ، هلته لکه څرنګه چې مخکې مو یادونه وکړه هلته کولی شئ تاسو ورشئ او د راتلونکي خپرونې په اړه مو خپل نظر او پوښتنه راسره شریکه کړئ. تر بیا مو لوی مولا مل شه، پاک سوکاله او سرلوړي اوسئ.